The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي وایس اف امریکا دی واسره نن نیم ساته خبری خبرونه ده د ایتوار یک شنبه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې د سهار 6 بجې دی افغانستان کې 15 می او دلته واشنگټن ډي سي کې د خالی یا شنبه د شپې 9 بجې او د جولای د میاشتې 13 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما د افغانستان په بادغیز ولایت کې تیر ورځ په یو ټل باندې د طالبانو ډیلیز برت کړی چې تر 500 دوام درلود د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ ساحلي ښار د کیس مایو په هوټل ترهګر برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 3 ته رسېدلی الشباب ترهګري ډلې پړه په خپله غاړه اخیستې او نن د لندن په لارډز کرکټ ډګر کې د انګلینډ ورلډ کپ سره کیږي نو اوس د خبرونو تفصیلات د افغانستان د بادغیز ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کلانو کې په یو هوټل باندې د طالبانو ډیلیز برید چې د شنبه یا خالی د ورځې له غرمې وروسته یو بجا پیل سوی وو د ماښام په 6:30 بجو پای ته ورسېدو د بادغیز ولایت د والی ویان نجیب الله وایس اف امریکا ته وویل درې بریدګرو وروسته له هغې چې په پسته چوک کې په افغان امنیتي سرتیرو برید وکړو او د امنیا قومندانۍ ته نږدې یو هوټل ته ننوتل چې جګړه پیل کړه ښاغلی نجیب الله وویل چې له 5:30 جګړې وروسته یو بریدګر ووژل سو او دوه امنیتي ځواکونو ژوندي ونیول د بادغیز ولایت ویاند وایي په دې جګړه کې 4 امنیتي سرتیري وژل سوي دي او 6 نور ټپیان سوي دي دغه په وینا اته ملکیان هم په دې پیښه کې ټپیان سوي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای په 13 کېدونکي صوبایي انتخاباتو کې د ټولو ضلعو په 1898 پولینګ سټېشنو کې 1545 انتخابي سټېشنې د امنیت له کبله ډېرې اساسي او 461 اساسي ګرځولې دي بلخوا حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو په دغه ټاکنو کې د فوز په ګمارلو نیوکې کړې او یو واره بیا یې د الیکشن کمیشن د دغه فیصله برته اخستو غوښتنه کړې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د اتوار څخه د امریکا کې په غیر قانوني توګه د میرشتو کورنۍ په ضد عملیات پیل کولو اعلان کړی دی او ویلي دی د دې عملیاتو موخه جنوبي امریکا ته د نورو کډوالو د راتګ مخه نیول ده خبری شبکه رویټرز وایي د عملیات په د امریکا لس ښارونو کې د میرشتو هغه سلګونو کورنۍ په ضد کیږي چې د محکمې د امر باوجود امریکا څخه د وتلو ته آماده نه دي تیر میاشت هم صدر ترامپ په ټویټر هم دا ډول یو اعلان کړی و خو وروسته کډوالو په ضد عملیات وزنټو د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ په ساحلي ښار کې اسمایو کې یو هوټل باندې ترهګر برید کې د وژل سوو کسانو شمیره 3 ته رسېدلې ده د جنوبي سومالیا ازانیه ریاست صدر احمد محمد اسلان مطبوعاتو ته ویلي په دغه برید کې 6-5 نور کسان ژوبل سوي دي خو د هېواد زړور امنیتي عسکرو تر 3 ساعته د ترهګرو په ضد عملیات وکړل او په هوټل کې شکیل ډېر بېګناه خلک یې د مرګ څخه بچ کړل په دغه برید کې وژل سوو کسانو کې دوه خبری اعلان یو د راتلونکي ټاکنو امیدوار یو ملګرو ملتونو کارکونکي او د برتانیې امریکې او کناډا او تنزانیا وګړي هم شامل دي د سومالی امنیتي چارواکو وایس اف امریکا سومالیا څنګه ته ویلي په اساسي هوټل برید سلور تر هغه تر سره کړی او دا چې امنیتي ځواکونه دغه سلور سره تر هغه په موخه ورجلی دي الشباب نومي وسلوالې ډلې دغه برید پړه په غاړه اخیسته ده دغه ډله له یو مودې راهیسې په سومالیا کې حکومتي چارواکي فوز عوام خلق پاتف کبی په سومالیا کې دغه تر هغه پر پداسي محل سوي چې دغه هواد کې ځای ټاکني کېدونکي دي او په لندن او ویلز کې تیر یو نیم میاشت راهیسې روان کرکټ نړیوال جام یا ورلد کپ فاینل اخري لوبه به نن د اتوار یک شنبه په ورځ د لندن په لارډز کرکټ ډګر کې د کوربه انګلینډ او نیوزیلند ترمنځ د پاکستان په وخت غرمې 2:30 او د افغانستان په وخت غرمې 2 بجې پیلېږي
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا سارنی نیم ساته خبری خبرونه تاسو ته ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیر د خبرونو تفصيلات وروسته تاسو ته هم په دې موضوعګانو باندې تفصيلي راپورونه وړاندې کوم. بیم د افغانستان څخه راپور لرو چې د بادغیز ولایت کې تیر ورځ په یو هوټل باندې طالبانو ډلیز برید کړی او د دې ایالت د چارواکو په وینا دغه برید تر 15 ساعته پورې دوام درلود. منزه شهید نور تفصيلات په راپور کې لري.
د بادغیس ولایت چارواکی وایي د دې ولایت په مرکز قلعه ناو کې پر یو هوټل باندې د طالبانو ډلیز برید چې د شنبه یا خالی ورځې له غرمې وروسته یوه بجه پیل شوی د ماښام په شپږ نیمو بجو پای ته ورسید. د بادغیس ولایت د والي ویان نجیب الله وی او ای ته ویلي دي چې درې بریدګرو وروسته له هغې چې په پسته چوکې یې پر افغان امنیتي سرتیرو برید وکړ د امنیه قومندانۍ ته نږدې یو هوټل ته ننوتل او پر جګړه یې پیل وکړ. ښاغلي نجیب الله وویل چې له 15.5 ساعته جګړې وروسته یو بریدګر ووژل شو او دوه یې امنیتي ځواکونو ژوندي ونیول. د بادغیس ولایت ویاند وایي په دې جګړه کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د هغه په وینا 8 ملکیان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی امریکا غږ ته ویلي دي چې یو شمیر وسلوالو د قلیناو د پسته په چاو کې د ولایت د مقام سره نږدې پر افغان امنیتي ځواکونو برید کړی و. د ښاغلي ملکزی په وینا د برید کوونکو هدف د والي دفتر و، خو هغه وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دغه برید څخه له وړاندې خبر و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خبریالانو ته ویلي چې پرون غرمه شاوخوا 12 بجې او 30 دقیقې د وسلوالو بریدګرو یوه ډله په قلیناو کې یو هوټل ته ننوتی و او له هغه ځایه یې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه. له دې تر مخه چې دغه برید پای ته ورسي، ښاغلي رحیمی ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 2 بریدګر وژل شوي و او دریم بریدګر لا هم د امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی و. هغه ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونو سیمه قلابنده کړې هم وه. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ هم امریکا غږ ته ویلي دي چې برید کوونکو لومړی پر افغان امنیتي سرتیرو باندې ډزې وکړې او بیا د والي دفتر سره نږدې یو هوټل ته ننوتل. ښاغلي بیگ وویل چې افغان ځواکونو سره د بریدګرو له منځه وړلو کې افغان هوایي ځواک هم ډېره مرسته وکړه. تر اوسه لا د دغې برید له امله د پیښې شوي مرګ ژوبلې په اړه د بادغیس ولایتي چارواکو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د قلیناو په ښار کې د یو دولتي روغتون مشر ډاکټر عبداللطیف روستایی امریکا غږ ته ویلي دي چې تر اوسه د برید له ځایه دغه روغتون ته 2 مړي او 8 ټپیان وړل شوي دي. هغه ویلي دي چې وژل شوي کسان دواړه پولیس دي. ښاغلي روستایی دا هم زیاته کړې ده چې په ټپیانو کې 4 تنه پولیس او د یوې ښځې په ګډون 4 ملکي وګړي شامل دي.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا چې وده خبرونه دوام لري د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه سارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسیږي. سو شیبو کې به زموږ همکاران تاسو ته بي بشیرونه خبرونه هم وړاندې کوي. اوس تاسو ته د سومالیا څخه یو راپور وړاندې کوو. چېرته چې د جمعې په ورځ د سومالیا ساحلي ښار د کیس مایو په یو هوټل باندې ترهګر برید سوی دی او د سومالیا د چارواکو په وینا په دې برید کې وژل شوو تنانو شمیر 3 ته رسېدلی دی. الشباب تر هغه ډلې د دې برید پړه منلې ده. نور روسي تفصيلات تاسو د بختور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د سومالیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ په ساحلي ښار کیس مایو کې په یو هوټل شوی تر هغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 3 ته رسیدلې ده. د جنوبي سومالیا د جوبالاند یا ازانیا ریاست صدر احمد محمد اسلان چې په مادوبي مشهور دی مطبوعاتو ته ویلي په دغه برید کې 55 نور کسان جوبل شوي هم دي. خو د هیواد زړورو امنیتي عسکرو تر 3 ساعته د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل او په هوټل کې ښکیل ډیر بېګناه خلک یې د مرګ جوبلې نه بچ کړل. په دغه برید کې په وژل شوو کسانو کې 2 خبریالان، یو د راتلونکو انتخاباتو امیدوار، یو د ملګرو ملتونو کارکوونکی او د برتانیې، امریکې، کانیډا او تنزانیا وګړي شامل دي. د سومالیا امنیتی چارواکو وی او ای سومالیا سرویس ته ویلي په اساس هوټل بریت سلور ترهګرو ترسره کړو او دا چې امنیتی ځواکونو دغه سلور واړه ترهګر په مخه وجلی دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګاتریس د دغه بریت غندنه کړې ده. د سومالیا صدر عبدالله فرماجو دغه بریت د ترهګرو لخوا د سومالیا د بیګونا ولس په ضد د تشدد یو لویه پیښه بللې ده. نوموړي په یو بیان کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره غمرازي ښودلې او د جوبل کسانو د زر تر زره جوړېدو هیلې څرګندې کړې دي. د سومالیا په کیس مایو ښار کې په اساس هوټل برید د جمعې په ماښام هغه وخت شوی وو چې په دغه هوټل کې په ګڼ شمیر کې ملکي او بارملکي وګړي موجود وو. ترهګرو د بارودو ډک موټر د هوټل په دروازه کې والوزو او بیا څلور وسلوال په هوټل ورننوتل او په خلکو یې ناتاره ډزې پیل کړې. د سومالیا امنیتي عسکرو په هوټل کې تر اووه ساعتو پورې د ترهګرو سره جګړه وکړه او اخر یې په هوټل ورننوتي څلور واړه ترهګر ووژل او په هوټل کې ښکېل خلک یې آزاد کړل. الشهاب نومې وسلوال ډلې د دغه بریت پړه په غاړه اخیستې. دغه وسلواله ډله له یوې مودې راهسې په سومالیا کې حکومتي چارواکي پوځ او عام وګړي په هدف کوي. په سومالیا کې دغه ترهګر بریت په داسې حال شوی چې په دغه هیواد کې ځایي انتخابات کیدونکي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.dw.
وایس آف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري او اوس په تاسو ته د لوبو په اړه یو تفصیلات وړاندې کوو چې نن په لندن ویلز کې د تیر یو نیم میاشت راهیسې روان د کرکټ نړیوال جام یا ورلد کپ فاینل یا آخري لوبه به وي. دا به د لندن په لارډز کرکټ ډګر کې وي. د کوربا انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د پاکستان په وخت غرمې 2:30 بجې او د افغانستان په وخت غرمې 2 بجې به دا لوبه پیلېږي. د دواړو لوبډلو د ورلد کپ په تیرو 20 میچونو کې لومړی په زیاتو لوبو ګټلو او د زیاتو پوینټونو ترلاسه کولو سیمی فاینل ته ورسېدل او بیا په سیمی فاینل کې د ورلد کپ غوره لوبډلو آسټرېلیا او هندوستان ته په ماتې ورکولو ځان آخري لوبې ورسو. کوربا انګلینډ د دې سه وړاندې درې ځلې په 1999، 1998 او 1992 کې د نړیوال جام فاینل ته په رسېدو کې کامیاب سو، خو یو ځلې هم ورلد کپ نه دی ګټلی. د انګلینډ کرکټ ټیم د روان کپ ځ وړاندې 15 وارې په 1995 کې، 1999 کې، 1983 کې، 1998 کې او بیا په 1992 کې سیمی فاینل ته په رسېدو کې بریالي شوي دي. دا وارې د انګلینډ لوبډله د ورلد کپ لپاره تر ټولو غوره لوبډله یا فیوریټ ټیمونو کې هم شمارل شوې ده او د 20 کاله وروسته د نړیوال جام فاینل ته په وتلو کې بریالي شوي. د نیوزیلینډ د لوبډلې قسمت هم بیا په کرکټ کې د انګلینډ په رنګه پاته شوی دی. د نیوزیلینډ لوبډلې د دې وړاندې 9 وارې په 1995 کې او په 1999 کې، 1992 او 1999 کې او بیا په کال 2015 نړیوال کپ فاینل لوبه به د آسټرېلیا سره بایللې وې. په دغه حساب دواړه لوبډلو ترمنځ به نن د ورځې لوبه هم خوندوره وي. د دواړو لوبډلو به دا ځلې فاینل ګټلو او په لومړی ځل د خپل هیواد لپاره د کرکټ لوبې دغه لوی جایزه ترلاسه کولو پوره کوششونه کوي. د کرکټ په لوبو کې به د لوبډلې قوت یا د لوبغاړو زیات د دغه ورځې لوبې د موسم او بیا په تېر روان نړیوال جام کې د لندن باران زیات زور پاته شوی دی. په دې ورلد کپ د لندن موسم او بارانونو تر ټولو غوره ټیمونه د کمزورو ټیمونو سره برابر کړي هم دي، خو د کرکټ په لوبې کې د ټیمونو تیری لوبې او یو بل په ضد وړاندې شوي لوبې په اساس د راتلونکي لوبې په اړه اندازه شول کېدای سي. د انګلند په خپلو تیرو 15 لوبو کې 3 ګټلې دي او 2 بایللې دي، خو نیوزیلند بیا په خپلو تیرو 15 لوبو کې 3 ګټلې دي او بیا 3 هم بایللې دي. همدغه ډول انګلند او نیوزیلند ترمنځ سوي اخري 15 لوبو کې انګلند 4 ګټلې او نیوزیلند یوازې یو لوبه ګټلې ده. په روان ورلد کپ کې په خپلو لومړیو لوبو کې انګلند 6 لوبې ګټلې او نیوزیلند 5 ګټلې دي. په دغه حساب کوربه انګلند د نیوزیلند سره قوي ښکاري. لوبه هم په خپل کور او تماشبین به هم شډیر وي، خو د نیوزیلند ټیم هم په خپل شلوبه د مقام ته ځان رسولی او نن به د انګلند سره فائنل لپاره هم په هغه نیت میدان ته ورځي په کم نیت چې هندوستان په ضد میدان ته وتلی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو موږ سره ملګری پاتې سي سارنی خبرونه کې به د بی بشرینه برخه او یوټ سټوډیوز برخه هم زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کوي چې دا خبرونه تاسو کا سټلایټ لري په ټي وی هم کتای سي او بیا د ټي وا په ټلنیزو پاڼو هم تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي چې د فیسبوک پاڼه د یوټیوب چینل دی او بیا ویب پاڼه ده. اوس تاسو د بلوچستان ایالت څخه راپور وړاندې کوو چرته چې د ریکوډیک مدنیاتو تر ټولو لوی پروژه چې د سو مودې راهیسې په دې باندې باسونه روان دي دا پروژه حکومت د لاسه ورکړې ده. حکومتي چارواکو په وینا حکومت به دا ارجانه ادا کوي. سر ارجانه ور باندې لګېدل ده. حمید سمسور تفصیلات راکوي.
د بلوچستان د ریکوډیک د مدنیاتو تر ټولو لوی پروژه اخر حکومت له لاسه ورکړله. حکومتي چارواکي وایي چې د نړیوال سالسي فورم دغه ارجانه به حکومت ادا کوي. د جمعې په ورځ پر وسو مخو باندې مشتمل دغه امر د پاکستان په ضد باندې د ریکوډیک د قضیه پاک لباندې خورسو. خبری سرچینې وی چې پر نړیواله کچه باندې د پانګو د شخړو د اوارولو مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټ 15 ارب ونیوي کروڑ ډالر بلوچستان حکومت به وټیټیان شرکت ته ورکوي. دا په پاکستانی کرنسی کې 940 ارب روپی جوړیږي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په دې باب د دغه سالسی عدالتي فورم د ریکوډیک د پروژې د پریکړې پاک لو ویل
5000 ډالر لیکن اس کو مینج کرنا ہے کہ سارے ایسٹس دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ کنفسکیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی فلائٹس جائیں گی ان کو بند کر دیا جائے گا، آپ کی پراپرٹیز کو بند کر دیا جاتا ہے.
15 ارب ډالر به برابر وو ولی سیز مشټوله اساسی به تړل کیږي، هغه به ضبط کوي. د هوایی جازونو پروازونه به تړل کیږي. جام کمال خان ویل
خیر اپ لیټیګیشن میں پھر بھی جا سکتے ہیں.
سیډی ریزرو دغه پریکړه دوی چیلنج هم کی د بیا کتنې درخواست به جمع کوي و دغه نړیوال سالسی فورم ته ټیټیان شرکت دغه شکایت هغه محل جمع کړی وو کله چې حکومت د دوی مایده ختم کړله. ټیټیان شرکت د 12 ارب ډالرو د تاوان داوا جمع کړی و. په 2012 کې ټیټیان شرکت دغه درخواست و نړیوال عدالتي فورم ته هغه وخت ورکړي کله چې بلوچستان حکومت دغه شرکت د ریکوډیک پروژه په اجاره باندې د ورکولو درخواست رات کړي. په دغه عدالتي پروسه کې و کال تیر شو. ریکوډیک د بلوچستان د ضلع چاغي په سیمه کې موجودیت لري. دا د سرو زرو تر ټولو غټه پروژه ده چې ټیټیان د چلی او د کینیډا ګډ شرکت ته ورکړی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiwa.
و وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پښوندی وړا وړاندې کیږي. را سره ملګری پاتسي تاسو ته نور هم د سیمې څخه راپورونه لرو او اوس تاسو ته د موټرو یا د ګاډیو په اړه یو راپور لرو چې په پاکستان کې د هونډا نومي کمپنۍ په پاکستان کې د موټرو جوړول یا د دې انډستری چې کم تولیداتو هغه ځنډولې دي یا بند کړې دي. تفصیلات استه د ریاض حسین پر راپور کې لرو.
په پاکستان کې د روپے د قدر د کمی په قامی بجټ کې د نوی او زیات ټیکسونو لوجې د گاډو په خرڅ کې هم کمی راغلی دی او د مرګ دننه د گاډو د دوه غټو کمپنو هونډا او انډس موټرز د اتونه لس ورځې پورې خپلې پیداواری یونټ هم بندې کړې دي او د هغې بنیادی وجه یې د کمپنو سره د موجود پیداوار سټاک خودلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د انډس موټرز په حواله وایي په میاشت کې اتو ورځې هغوی خپل پیداواری یونټ بند کړی دی او د هونډا کمپنۍ لخوا د لس ورځو د خپل پیداوار ادرولی شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې د گاډو د کاروبار سره تړلې ځایي اوسیدونکي ګل لالا ډیو سره د خبرو په مهال وایي د زیاتو ټیکسونو گاډو په خپل نوم د رجستریشن او د روپې د قدر د کمی په وجه د گاډو په قیمتونو او کاروبار منفي اثرات غورځېدلې دي. په پاکستان کې درې غټي کمپنۍ انډس موټرز هونډا او سوزوکی خپل کار سره ترسوي خو زیاتره د گاډو د جوړولو سامان د بهر هیوادونو نه درآمد کیږي. د حکومت لخوا په قامی بجټ کې د 1500 ارب روپو نه زیات په ټیکسونو کې زیاتوالی راوستي شوی دی چې د ملک دننه د قامی بجټ خساره راکمه کړي شي. په قامی بودیجه کې مرکزي حکومت د گاډو په درآمدي شیانو 15% اډوانس کسٹم ډیوټي او د گاډو په خام مال او پرزو باندې فیډرل اکسایز ډیوټي د 2.5% نه 1.5% ته زیاته کړې وه چې لوجې د گاډو خرڅ نور هم راکم شوی دی. د هونډا موټرز وینا ده چې تیر کال په پاکستان کې د هغوی 8000 گاډي خرڅ شوی وو او سخت کال دا یره ده چې د هغوی د خرڅ تعداد 1.5% ته راکوز شي. څېړنې وایي چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې په مجموعي توګه د گاډو د خرڅ شرا 0.5% راکوز شوی ده او د حکومت وینا ده چې روان مالي کال کې د ټیکسونو د ورکوونکو تعداد زیات کړي او هر نوې اخستونکي گاډي به د اخستونکي په نوم د پاکستان حکومت سره رجسټرډ وي چې د خلکو د پیسو د ګټلو او ټیکسونو ورکولو تعداد هم معلوم کړي او د حکومت په وینا د بډو رشوتونو مخه هم ونیسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس اف امریکا دی وده. دا خبر پښتونخوا چترال سیمه د قدرتي شایسته او د چترالانو د ش سوي او ملمستا لکه بل نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې خپل پیژندل کېدو لري. چترال د پخوارای سي د برني سلګرو د سفر ځای دی خو په چترال کې بیا ګڼ شمیر تاریخي زاړه او کلتوري ځایونه همسته. دا بهر زراغلي سلګرو د خوشي مرکزونه دي. په دغه کې یو د چترال شاهي جمعات هم دی. د شهر په منځ کې جوړ دغه جمعات د عبادت ترڅنګ د ځای خلکو د راغونډېدو یو مرکز او په مازیګر کې د ځای ځوانانو د لوبو مرکز هم دی. په دې اړه باندې تاسو نور تفصیلات د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
چترال بازار کې واقع دا تاریخي جمعات د چترال ریاست په شاهي دور کې سدپاسه ولک روپو لګښت سره جوړ کړل شوی دی. د جمعات په تعمیر کې چې کوم اوزار او سامان استعمال شوی دی د هغې له کبله د چترال شاهي مسجد نور آبادې نه یو ځانګړی حیثیت لري. د جمعات خطیب خلیق الزمان وایي په کال 1919 کې د دې جمعات بنیاد د هغه وخت د چترال مهتر یا بادشاه شجاع الملک ایښودی وو او په شپږو کالو موده کې د دې تاریخي جمعات عمارت مکمل شو.
شجاع الملک مرحوم ان کی والده محترمه یہاں سے
شجاع الملک مرحوم او د هغه مور بیبی دلتنا هندستان ته تلیو او هلته جامع مسجد دلی ولیدو نو خواهش ظاهر کړی وو چې مونږ خپل علاقې ته لاړ شو نو داسې عظیم شان جماعت جوړول پکار دي او هغې دلته خپل خواهش پوره کړو. د 1919 نه تر 1924 پورې دا جماعت مکمل شو. د دې خصوصیت دا دی چې په دې جماعت کې سیمنٹ نه دی استعمال شوی، د سریې استعمال هم نه دی شوی، د بیزو ویښته، انډې، چونه او شګه وغیرہ نه خټه جوړه کړې شوې وه او خخت ورته د نور سیمونه راوړلې شوې وي. د جماعت په احاطه کې د چترال شاهي خاندان هغه غړي هم دفن دي چا چې د دې په تعمیر کې مالی او ځاني مرستې کړې وي. د چترال سره تعلق لرونکي حبیب الرحمن وایي چې شاهي مسجد کې که یو خوا عبادت کیږي نو بل خوا په سیمه کې چې کومې شخړې رامنځته کیږي هغه هم دلته په مشورې سره حل کولی شي.
جمعیت خو زموږ مذهبي بنیاد هم ده او زموږ سوشل بنیاد هم د جمعیت ده. دا الله پاک لغت احسان دے زمون ټول معاملہ زمون تم جگڑ چی دے جمعیت کی ختم ہوگی او دل زسم رسول صلفائی چی دے جرگا چی دے اغ جمعیتن کی کیگی پر اس کال دے دے جمعیت کی سڑے نبوت اعلان کڑ زمون مولوی صاحب لا اونی ول وے تستا سو ذہنی حالت ٹھیک نہ دے او دا خلق تا بن حملہ کی را اول سے فو پولیس تے حوالہ کرا او خپ پر امن انداز بندو چی دغه شی بلزے کی واقع شوی نو فساد ببر پا شوی
پو نہ کنا لزمکا تعمیر کلی شوی دی جمعات کی د اتو زرو نه زیات تنان با جمعات منز ادا کولی شی. زئی ما شومانو تا د قران او حدیث درس ور کولو د پارا پو جمعات کی مدرسه هم شتون لري. یا جمعات ته پیښور نه راغلی سره خان وای چې په اول ځل یې داسې جمعات ولیدو چې سکم سلو کالو تیرې درسته هم په داسې حال کې ولاړ دی چې څوک هم دا یقین نشي کولی چې دا دومره پخوانی دی.
د مسجد د تعمیر ته چې مونږ ګورو نو مونږ کم کسان چې دې کې کار کړی دی نو انسانانو په لاس کې دومره هنر او دومره دغه چې نن سبا مشینی کار به دومره خوند نه کوي چې څومره د لاسو دا کار او دا صفائی کوي نو دا زموږ د تاریخي مسجد چې دی دا چې مونږ وکتو مونږ ته دا احساس راغلی چې واقعي پخوانی کم خلک چې هغه واقعي زړه نه یو کار کو او چې کم نن سبا نه کیږي او ډېر خراته لګېدل چې زموږ پاکستان کې او زموږ چترال کې داسې زوی نه وسمشته دي او خلک خیال ساتي.
زی خلک وایي چې د چترال شاهي مسجد یو تاریخي حیثیت لري او د خیبر پختونخوا حکومت ملکیت ګرځېدو باوجود هم د دې جماعت د مرمت او ډول سنگار د پاره صوبای حکومت څخه خاص فند نه دی مقرر کړی چې له وجې په جماعت کې د مرمت کار د ډېر وخت راهسي نیمګړی پاتې دی. هغې دا هم وایي کچری حکومت دې د پاره فنډز مقرر کړي نو دا تاریخي ورسبا راتلونکي نسلونو د پاره خوندي پاتې شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.